واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم د وی وی ډیو ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر. نن جمعه ده فروری 15 او د کپ میاشتې شپږمه نیټه ده. د ډیو ریډیو د سهارنۍ خبری خپرونې په دې نیم ساعت کې به زه فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم. په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. په یوکرین باندې د روس پراخه پوځي حمله دوام لري او مغربي ملکونو په شمول د امریکا روس باندې د زیارت پورت سخت نوې پابندۍ ولګولې. په یوکرین باندې د روس حمله د امریکا په شمول ګڼ شمېر ملکونو په کلکه غندلې او هغه یې ښکاره تیری بللې دی. د پاکستان وزیر اعظم صرف پر روان صورت حال خواشینی ښودلې ده او چین ویلي چې په یوکرین باندې برید نه غندي او نه یې حمله تړ کوي. او د چمن په پوله باندې د طالبانو او د پاکستان سرحدي ځواکونو ترمنځ وسله واله نښته. یو ځایی ډاکټر ای ایف پی ته ویلي چې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي دي. اوس هم پوره خبرونه. په یوکرین باندې د روس پوځي یرغل دوام لري او د زیارت یا پنجشنبه په ورځ هم د امریکا په شمول یو شمیر طاقتور ملکونو په روس باندې تازه او سخت اقتصادي پابندۍ ولګولې. د یوکرین چارواکو تصدیق کړی چې روسي ځواکونو د سرخار کیف شمال اړخته د چرنوبل ښار قبضه کړی دی. د پرون راهیسې د یوکرین په مختلفو ښارونو کې د چاودنو او بمباریو غږونه اوریدل کیږي او روسي عسکر د ځمکې د طریقه هم یوکرین ته داخل شوي دي. د یوکرین صدر ولودیمیر زیلنسکی د زیارت په ورځ په داسې حال کې چې پوځي رنګه جامې په تن وي وعده وکړه چې دوی به د روس د حمله مقابله کوي. د کیف او نورو ښارونو نه زرګونه کسان ګاونډیو ملکونو خواته مهاجرت پیل کړی دی. د امریکای صدر جو بایدن د زیارت په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل روس بغیر له څه علته په یوکرین پوځي یرغل وکړ او صدر پوتین ته به دا حمله ډیره ګرانه پریوزي. بایدن زیاته کړه چې دوی په امریکا کې د روس په ارباو ډالرې کنګل کړي دي. بل پلو د روس صدر ولادیمیر پوتین د خپل فیصلې دفاع کړي او ویلي دي چې د روس د دفاع لپاره هغه سره بل لار نه و پاته. بل اړخته چین ویلي چې په یوکرین باندې د روس د حمله نه ملاتړ کوي او نه یې هم غندي. په همدې حال کې وزیر اعظم عمران خان ماسکو ته په خپلې دوه ورځنۍ دوره کې د زیارت یا پنجشنبه په ورځ په داسې حال کې د صدر پوتین سره وکتل چې په یوکرین باندې د روس د حمله له وجې مغربي ملکونو د پوتین دا ګام په سختو ټکو غندلی دی. د وزیر اعظم دفتر ویلي چې عمران خان د روس او یوکرین ترمنځ د روسي صورت حال په حواله خواشینی خودلې ده. د پوتین سره په ملاقات کې عمران خان د روس او پاکستان ترمنځ د ګیس او تجارت اهم وباله. کرملن هم په یو بیان کې ویلي چې دواړو مشرانو د دوه اړخیزو همکاریو ترڅنګ د جنوبی ایشا په وروستیو واقعاتو هم خبرې کړې دي. د وزیر اعظم دفتر دا هم ویلي چې عمران خان د پوتین سره په خپلو خبرو کې افغانستان کې د بشري بحران په اړه ضرورتونو ته هم اشاره کړې ده. د امریکا فدرل ریزرو بورډ د زیارت یا پنجشنبه په ورځ په نېشنل بانک اف پاکستان د منی لانډرینګ په کیس کې 1,40,000 ډالر جرمانه ولګوله. په بیان کې ویل شوی چې ګنې نېشنل بانک اف پاکستان د منی لانډرینګ ضد قانونو خلاف ورزي کړې ده او په کار ده چې د منی لانډرینګ ضد پروګرام خپل بهتر کړي. دا ویو ایډیو ده. د پاکستان او افغانستان په پوله د پاکستان د سرحدي ځواکونو او د طالبانو جګړه شوې ده چې له امله یې د چمن په پوله د باب دوستی په نوم دروازه د تجارت او خلکو د تګ راتګ د پاره بند شوې ده. پاکستانی چارواکو په رسمي ډول د پیښې په اړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان د کسټم یا د ګمرک یو چارواکي احتشام خان وی وی ډیو ته ویلي چې د نښتو پیلیدو سره پولې ته نږدې د پاکستان کسټم هاوس د خالي کولو امر ورکړی شوی دی او په پوله ولاړ د تجارتي مالونو ډک ټرکان بیرته چمن ته لیږل شوی دی. د طالبانو ترجمان زبی الله مجاهد په ټویټر باندې خپل پیغام کې وویل د کندهار په سپین بولدک کې پاکستانی ځواکونو سره یو محلي ستونزه پیښه شوې چې د هغه په وینا اول ډزې پاکستانی عسکرو کړې دي. په همدې حال کې د فرانسې خبری آژانس په سیمه کې د امنیتي مسؤلینو او د سیاحت چارواکو له قوله خبر ورکړی چې په دې جګړې کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي دي. عیني شاهدان وایي چې د درنو او سپکو وسلو ډزې اوریدلې دي. یو عیني شاهد ویلي چې د پاکستان له لوري په سیمه کې د توغندوی له لګیدو وروسته ډیر خلک له خپل کورونو څخه وتلې دي. ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان په تخار او کندوز ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو کمپاین په محل لږ تر لږه اته کارکوونکي د زیارت یا پنجشنبې په ورځ ووژل شول. د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو نایب خاص استازي په تخار او کندوز کې د پولیو په کارکوونکو د حملې غندنه وکړه او د دې په اړه یې معلومات شریک کړل. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو دفتر په خپل یو بیان کې ویلي چې د پولیو دغه کارکوونکي په داسې حال کې وژل شوی چې د انسانانو ژوند یې بچکاوه. د بیان تر مخه د پولیو کارکوونکي د تخار ولایت په تالقان ولسوالۍ په کندوز ښار کې او د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې وژل شوی دي. ملګرو ملتونو وویل د وژل شوو کسانو د کورنۍ او ملګرو سره غم راځي کوي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدرمن اوریدونکو بیا هم په خیر اغلی ستړي مشهید او ویډیو ده خبرونه مو واوریدل. اوس هم راځو تفصیلی ریپورتونو ته. په یوکرین باندې د روس پراخه پوځي حمله دوام لري او مغربي ملکونو په شمول د امریکا روس باندې د زیارت په ورځ سخت نوې پابندۍ ولګولې. صدر بایدن د زیارت یا پنځمه په ورځ وایټ هاوس کې وویل چې روس د کوم ضرورت او توجیه نه بغیر په یوکرین وحشیانه حمله وکړه او نړۍ ته به د خپل کار جواب ورکوي. بایدن پر روس باندې اضافه درانه بندیزونه هم اعلان کړل چې په وینا یې د روس اقتصاد به سخت کمزوري کړي. نور حال تاسو ته بختور شه په دې ریپورت کې وړاندې کړي.
د امریکای صدر جو بایدن د زیارت پر اوس پسپینه مانای کې خبري اعلان ته وویل روس بغیر لسیلته په یوکرين پوځي ارغل وکړو.
Russian military has begun a brutal assault on the people of Ukraine without provocation, without justification, without necessity. This is a premeditated attack. Vladimir Putin has been planning this for months, as we've been saying all along.
صدر بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبريالانو ته وویل دوی د څو هفتو نه نړۍ ته خبرداري ورکول چې روس به په یوکرين د پوځي برید لپاره بهانه ګوري. نوموړي وویل روس په خپل پارلیمان کې هم په یوکرين د برید لپاره داسې باندې جوړې کړې وي چې ګنې یوکرين سره کیمیاوي وسله ده او په روس به حمله وکړي. د امریکای صدر جو بایدن وویل صدر پوتین ته به دا حمله ډیره ګرانه پریوزي او وایي دوی په امریکا کې د روس پر باور ډالر فریز کړي او د ټولونه لوی بانکونه ورله هم تړلې دي چې د روس اقتصاد به پټه پکې نه وي. نو موړي بایدن وویل امریکا د غکار په یوازې سر نه کوي بلکې ټول یورپ، برتانیا، استرالیا، جاپان او د نړۍ یو شمیر نور هیوادونه ورسره هم په دې ګام کې ملګری دي. صدر بایدن وایي
I just spoke with the G7 leaders this morning and we're in full and total agreement. We will limit Russia's ability to do business in dollars, euros, pounds and yen. To be part of the global economy will limit their ability to do that. We're going to stunt the ability of to finance and grow Russia.
صدر بایدن وویل په روس د اقتصادي بندیزونو د لاسه د غوی کرنسی روبل په تاریخي کچه ارزان شوه دی. هرڅه که صدر بایدن په مشرقي یورپ کې د ناتو ائتلاف د ملګرو د حفاظت ژمنه تکرار کړي او د آرټیکل 15 حواله هم ورکړه چې وایي ک د ائتلاف په یو ملګری حمله وشي نو دا به په ټولو حمله غنل کیږي. خو په یوکرين یې د امریکای د پوځي مداخلت نه کولو خبره پډاګه کړه.
Our forces are not and will not be engaged in a conflict with Russia in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight in Ukraine, but to defend our NATO allies and reassure those allies in the east.
صدر بایدن د شلمنټا وګدا وینا کې د روس د صدر پوتین دغه ګام په سختو ټکو کې وغند او وی ویل زور زیاتې هیڅ کله ګټه نشي کولای او اخیری ګټه د ازادۍ او جمهوریت وی. نو موړي ویل د به د جمعې په ورځ د نیټو ائتلاف د مشرانو سره د روس په اړه په راتلونکي تګلارې باندې خبرې اترې کوي.
تاسو وی وی ډی و ته غواړی است لکه څنګه چې مو واوریدل په یوکرين باندې د روس حمله د امریکا او یورپ سخت خبرګونونه راپارولي او د حکومتونو نه جدا دلته په امریکا کې چیرونکو اوکرين باندې د روسي يرغل ته څنګه ګوري د وی وی افغان سرویس خبريال شاهناز نفیس د پښتنې ته د جواب مندلو د پاره په امریکا کې د دفاع او دیموکراسي د چیرنيز ادارې ل کارپو جیم بروک سره مرکه کړی ده او اولی ترنه دا سوال کړی چې اوکرين به د روس مقابله وکړي شي او کنه. جیم بروک د دې سوال په جواب کې وویل
اوکرين به جګړه کوي. دا یو حقیقت دی چې د 1940 سلوختم نه تر 1945 پورې د اوکرين په ختیځ کې ګوریلایز وکونو په افغانستان کې په تعامل لسیزه کې د وژل شوو روسانو نه زیات روسان وژلي وو. اوکرين جګړه کولی شي او د دې لپاره هغوی د کلونو راهیسې چمتووالی نیولی. دوی د 1940 کال نه د روس سره د جګړې په حالت کې دي. اوکرين په اروپا کې دویم لوی پوځي طاقت دی.
د روسیې پر ضد دا ځل تر ټولو زیات زور په بندیزونو دی. د امریکا او د نړۍ دغه خبرګون کافي دی؟
بندیزونه به روسیې ته د زیان رسولو لپاره ګټور وي. اوکرين ته د امریکا پوځ نه دی پکار. هغوی ته د امریکا، برطانیې او اروپایي اتحاد نه د ټانکونو، ډرونونو او هوایي حملو پر ضد د مقاومت لپاره وسلو ته اړتیا ده.
د امریکا ولسمشر بایډن وای په اوکرين باندې روسیا يرغل تبا په یو اتفاق جواب وای د سمانه لري.
ګوري که روسیا د اوکرين لاسرسی تور سمندرګي ته تړي نو د اوکرين اتیا سلنه صادرات به بهر نشتلی او روسیا به هم په غربي بندرونو کې بیا خپلې بیړۍ ودرولی نشي. بندیزونه یو لوی کار دی. زما په فکر په اروپا کې د تاریخ پاڼه اوړي. 1945 نو وروسته دا لومړی ځل دی چې یو اروپایي هیواد په بل اروپایي هیواد حمله کړې ده. د سړې جګړې دیرش کاله وروسته اوس په وسلو بیا وار روسیا مخې ته راغلې.
روسیا وایي چې په اوکرين کې ولسی ملاتړ لري. تاسو هلته وخت تیر کړی. د روسیا دا دلیل څومره رښتیا دی؟
Shanaz, we're speaking English. That doesn't mean we're both English.
ګوره مونږ دواړه انګلیسي کې خبرې کوو. خو دا دی مطلب دا نه دی چې مونږ دواړه انګریزان یو. زمونږ ملکه الیزابت نه ده. پوتین دا باور کوي چې څوک هم روسی وای نو په کار ده هغه ته ځواب ورکړي. او دا دی مطلب دا دی چې د اوکرين ډېره برخه، بلاروس، قزاقستان دا ټول روسی وای. او د هغه دا یو ناشنا فکر دی چې دغه ټول د دې لاندې دي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روس صدر سره د زیارت په ورځ په کرملین کې د یوکرين شخړې په شمول په دوه اړخیزو اړیکو، افغانستان او نړیوالو چارو خبرې کړې دي. د وزیر اعظم عمران خان دفتر لخوا خبر شوې اعلامیه تر مخه وزیر اعظم د روس او یوکرين ترمنځ په وروستي حالاتو اندېښنه او خواشینی څرګنده کړې ده او ویلي دي چې پاکستان هیله لري ډیپلوماسي د پوځي شخړې مخه ونیسي ولې چې جګړه د هیڅ چا په ګټه نه ده. خو عمران خان په یوکرين باندې د روس د حمله مذمت نه دی کړی. الیاس خان له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال چې د نړۍ یو شمیر هیوادونو د روس لخوا په یوکرين بریدونو نارسته بندیزونه اعلان کړي، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خپل روس ته سفر په وخت د روس صدر ولادیمیر پوتین سره په کرملین کې ملاقات کې په دوړخیزه اړیکو، سیمایز او نړیوالو چارو او د افغانستان په صورتحال خبرې کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم د دفتر نه خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د دواړو مشرانو ترمنځ خبرو کې وزیر اعظم عمران خان هیله څرګنده کړې چې د روس او یوکرين شخړه باید د خبرو اترو د لار هواره شي ولې چې جګړه د هیڅ په ګټ نه ده. وزیر اعظم هیله څرګنده کړې چې د سفر سره د دواړو هیوادینو اړیکو کې مثبت پرمختګ شوه. د اعلامیه تر مخه وزیر اعظم عمران خان ولادیمیر پوتین سره خبرو کې ویلي چې افغانستان کې امن پر ځای کېدل به د سیمایز پرمختګ لپاره معاون وګرځي. دواړو مشرانو افغانستان کې د بشري ناورین او اقتصادي ستونزو خاتمه لپاره په بیړني اقدامات او ټینګار وکړو. لومړی وزیر اوه چې پاکستان با د باثباته او سولیز افغانستان لپاره لنړیوالې ټولنې سره کار ته دوام ورکړي. د اعلامیه تر مخه وزیر اعظم د پاکستان او روس ترمنځ د یو مهم اقتصادي پروژې په توګه د پاکستان سټریم ګیس پایپ لاین مهمواله یو ځل بیا تایید کړو او د انرژي په اړوند د متوقع منصوبو په اړه هم خبرې وکړي. وزیر اعظم د روس سره د اوږدې مودې سوړخیزه اړیکو جوړولو لپاره د پاکستان عزم څرګند کړو. البته په اعلامیه کې د پاکستان او روس ترمنځ د ګیس پایپ لاین منسوبې په شمول د نور سره کم منسوبو لاسلیک پاړه سندې ویل شوې. که څه هم د مخالفه ګوندونو او پټولنیزو رسنیو د سیړونکو وینا ده چې عمران خان د خپل سفر لپاره غلط وخت ټاکلی وو او دا چې په داسې وخت دا سفر کول نړیوالو طاقتونو ته دا پیغام ورکولی شي چې د یوکرین په شخړه کې پاکستان د امریکا په مشرۍ کې د غربي هیوادونو اتحاد سره نه بلکې روس سره ولاړ دی. د مسلم لیگ نون یو سینیټر مصدق ملک د حکومت په خارجه تګلاره نیوکه کړی دی او ویلی دی
آج کې دی جب پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے گیس کی پائپ لائن یا اس کی ڈسکشنز کو جرمنی نے معطل کر دیا، فرانس آسٹریلیا نے زبردست پروٹیسٹ کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟
نن ٹول نڑائی کے د روس لخوا د یوکرین پر بریت احتجاج کی گی. جرمنی روس تر خپل د گیس پایپ لائن بند کړي، فرانس آسٹریلیا برطانیه او شمیر نور هیوادونو احتجاج کړي، خو پاکستان داسې وخت کې وړاندې کیږي او روسی ټوپۍ یې پسر کړي ده. د پیپلز ګوند سینیټر مصطفی نواز کوکر هم د دې دورې مخالفت کړي او ویلي دي چې وزیر اعظم ته دې وخت کې دا سفر نو پکار. خو د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری ویلي چې پاکستان د غربي نړۍ تحفظاتو ته قتل او دا سفر یې ځنډولې وي نو دې سره به د هیواد مشکلات نور هم زیات شوی وو. نوموړي ویلي پاکستان د نړۍ لخوا پر روس لګول شوی بندیزونو نوعیت ته ګوري او د هغې مطابق په وړاندې ځي. د توانایي وزیر حماد هزار ویلي چې روس سره د توانایي لوزنامه پر ځای ده. نوموړي وویل زمونگا روس سره د ټولو نه غټه منصوبه پاک سټریم گیس پایپ لائن دی او په دې منصوبه روس سره خبرې شوې دي. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د پاکستان او افغانستان په پوله د پاکستان سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده چې لعمله د چمن په پوله د باب دوستۍ په نوم دروازه د تجارت او خلکو د تګ راتګ لپاره بنده شوې ده. چمن کې یو ځایي ډاکټر ای ایف پی ته ویلي چې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي دي. طالبانو ویلي چې دا یو ځایي پیښه وه او ګنی اول ډزې پاکستانی عسکرو کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د نعمت الله سرحدي په رپورت کې اوریدای شي.
پاکستان او افغانستان ترمنځ پر چمن پوله باندې د تیرې ورځې د نشوتو پس وسم تاو تریخوالی موجود دی او په زیات شمیر پوځي ځواکونه و دواړه طرف ته پر ګډه پوله ځای پر ځای دي. د افغان طالبانو ویان زبی الله مجاهد پر ټویټر باندې په خپل پیغام کې پر پاکستانی چارواکو باندې دغه تور لګولی وو سپډو زوپیل پاکستانی چارواکو وکی څلور ساته باندې د خبرو وروسته حالات په کابو کې سول او اوس د ځبندې ده او دوی به دغه نشوتو پلټنې کوي. خود افغان طالبانو پر دغه بیان باندې د پاکستان حکومت له لوري تر اوسه څه قسمه عکس العمل مخ ته نه دی راغلی. پر ټولنیز رسنۍ واتس اپ باندې دلته په بلوچستان کې د پوج بیان دی داری ای اس پی ار د سیمې مشر څخه وپوښتل خو هغه جواب نه وایي. ای پی فرانس خبری اجانس د سیمې د یو روغتیایي ډاکټر نعمت شزاد له خپل خبر ورکړی دی چې په دغه نشوتو کې دوه کسان وژل شوی دي او څلور نور ژوبل دي. خو آزاد سرچینې بیا دغه مړو او د ژوبل کسانو تعداد د دې څخه ډیر زیات شوی. خو تر اوسه نه افغان طالبانو او نه پاکستاني چارواکو د خپلو نظامي کسانو ته اوشت مرګ ژوبل په حق نه دی ویلي. خو د ګډې پولې پر غاړه د افغان طالبانو په واکه سیمه کلی شیخ محمد څخه یو کس نظام الدین په ویډیو ته وویل چې دوی په کلی کې یو تن مړ او یو بل ژوبل شوی دی.
د اختر محمد نه میر اختر محمد هغه شهید شوی دی. موږ په کلی کې دی د اجباز کا ورور دی لال خان زی دی مخشزی دی لال خان زی دی هغه شهید شوی دی. بل الکس دی هغه ټپی دی مثال هغه د روسو پورې بس ګایېږي دغه کې یو شهید شوی.
خو دغه شورسته جمعرات په ماشام نه وخت افغان طالبانو سیمیزه مشرانو او د پاکستان پوجي مشرانو او د سیمې انتظامی افسرانو تر مابین سپلیک میټینګ وسو. دغه پلیک میټینګ څو ورته پوجي ناشته هم ویل کیږي. شریک د چمن د ځلې یو انتظامی افسر وی او ای ډی وته وویل چې پر پوله روانو حالاتو او د نشوتو العمل جوړ ستونزې هوارولو باندې خبرې وسبه چې د خبرو سرچشمه هم ازغن تار وو. خو دغه خبرې ګټوري نه وګرځېدې چې د نوموړي په وینا نن سهار به هم د چمن پوله باب دوستي بند وي. کچیر د پولی د خلاصون د پاره پسرانی وخت کی خبری وسپی او پوله خلاص اسول هغه به بیل خبر وی. تیر کال 15 اگست پر کابل د قبضه ورسته د پاکستان او افغان طالبانو ترمنس پر پوله اکثره د غرنګ نشتی مخته راځي. پاکستان حکومت د افغانستان سره پر ګډه پوله ازغن تار کټاری لګوي خو افغان طالبان د پاکستان د غمل افغان خاور نیول بولی. نعمت الله سرحدی، وی وی ډیوا، چمن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کغواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
تیر ورځ د پیښور کمشنر او نورو اړوند ادارو ترمنځ یو غونډه شوې چې څنګه به په پیښور او نورو ځایونو کې په نشه اخته تنانو په ضد ګامونه اوچت کړی شي چې دغه سیمه د دې خلکو نه پاک شي. د دې ناسې نفس د انتظامی چارواکو لخوا جاری شوې اعلامیه کې ویل شوې چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ته دغه ټول رپورت او پلان مخې ته کې خودل شي او پس دغه به دغه تنانو په ضد ګامونه اوچت کړی شي. نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار فرید چینواری په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د پیښور انتظامیه او نورو حکومتي ادارو چارواکو تیر ورځ په پیښور ښار بیلابیلو ځایونو کې د نشایانو په ضد ګامونه اوچتولو پریکړه یا فیصله کړې ده او ویلي دي په لومړي پړاو کې به دغو کسانو ته درملنه یا علاج ورکولای شي. چارواکو ویلي دي په پیښور ښار کې د زرو نه زیات نشایان په بیلابیلو نشو کې اخته دي او دوی د علاج یا درملنه باندې 90 میلیون روپۍ لګښت راځي. د نشایانو په ضد ګام اوچتولو په اړه د دوست نومې یو غیر دولتي ادارې یو چارواکي طارق محمود وی ویډیو ته وویل که چرې نشایانو په ضد په صحیح توګه هلې ځلې وشوي نو څه حد پورې مخنیوی کېدای شي.
د کې ټول نغټه خبره ده چې موږ په دې میټینګ کوم ویډیو موږ خپل تجربه هم دا وایي چې کس اوچتول علاج کول بیا په خلل تش دا څه معنا نه لري. دغه کسان چې اوچت شي او د فیملی ټریس شي فیملی ری انټیګریشن وشي بیا پراپر د فالو اپ وشي نو ان شاء الله چې د سیوادي چې دی به مخنیوی وشي او ان شاء الله دی به علاج ډیر حد تک کامیاب وي. واسره تاسو بل خبر هم زه کوم چې دا یو ده بیماری ده چې دې ته ویل کېږي برین ریلپسینګ ډیزیز. نو موږ دا هیڅ وګدان شو چې دا 100% کم کس علاج وکړي دی به نشینه پاک وي. دا بار بار بیماری دوباره به هم دي تلی شي.
د دوست نومې غیر دولتي ادارې چارواکي وایي زیاتره نشئ تو کې د افغانستان نه بیلابیلو لارو باندې قبایلی سیمو ته راوړل کیږي او هغه زینه پیښور او نورو سیمو ته وړل کیږي. خو طارق محمود وایي په نشه اخته کسانو کې د ځوانانو شمیره ډیره ده او دوی یو نه په بیلابیلو نشو اخته دي.
تقریبا که تاسو وګورئ نو پیښور کې د نشو ملایدل چې کوم دي هغه هم دمر ګران نه ده ملایدي په دې ملایدي شي. په پیښور کې دیو چې کوم حالت نشي کې سی وانه هغه تقریبا پیشنٹ فلو چکمدا چکم خلق مخک به صرف هیروئن باندې فوکس او اوس فتر چم وګورو مونږ څنګه کوم مریضان روان دي نو هغه چم وګو تا ملټی ډرګ یوزر وو یا پولی ډرګ یوزر تقدیم مطلب چې یو نشونه سی وانه شي کوي. نو اوس نن تبا ایس هم ډیر کامن شوی دی مخک به ایس رجحان ډیر نو هیروئن رجحان به سی وو د چرته تر
13 ورځ د پیښور ډیویژن کمشنر یاسان محسود په مشرۍ کې یو غونډه تر سره شوله او د نشایانو په ضد ګامونه او چتولو ترڅنګ د نشئی توکو د مخنیوي په اړه بیلابیل وړاندیزونه وړاندې کړل شو. د انتظامیه لخوا په استلهي شوې اعلامیه کې ویلې شوې په نشایانو کې زیاتره شمیره د 15 نو وخت تر 15 کالو پورې عمر کسانو ده او یو ورځ نه تر بلې پکې اضافه لیدل کیږي. د خیبر پختونخوا د ټولنیزې خېګړې یا سوشل ویلفیر محکمې د پیښور څنګه مشر محمد یونس اپریدای وایي د نشایانو کورنۍ غړي به هم راغوښتل شي او هغوی سره به ناستې کیږي.
او دا اسان چکم د دې هغه زبوطه دا ما هندلر زیاته کداران دي چې څو غا سپلای کوي. نو دا کوم پورې څنګه چې تاسو وویل چې دا شی کوم د دې مخنیوي نه وی شي او د دې هغه اویلیبلټی چکم ډیره پاسانه باندې مطلب چې دی خلک دا وایي چې موږ ته ملایويږي دا غي مخنیوي نه شنو د دې شی مخنیوي ګران دی. خو هو پولیس کوم ایجنسو ته کوم تاسکا ولا شوی دی هغه کمیټډ دی او ان شاء الله چې کوم دا کسان په دې شنو کې کا کړی هغه به مخنیوي وشي یی ته لاس واجو شي او وسره ورسره د دې خلکو ریهابلیټیشن به وشي.
په کال 2014 کې تر سره شوی یو سروې کې ویلې شوی وو په خیبر پختونخوا کې په نشو اخته تنانو شره 10% ده. خو دا وخت یو اداره هم کارش میره نه لري چې څومره خلک په پختونخوا کې په نشو اخته دي. فرید شینوارای وایس اف امریکا دیوا پیښور.
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
عزتمنو اوریدونکو بیا هم خراغلی تاسو د وی او ای دیوا سهارنی خبری خبرونه اورئ. او اوس ور رسیدلې ادارې ته چې د امریکا د حکومت رسمي دریت یا موقف څرګندوي. البته قریب شل کال کیږي چې د امریکا حکومت په ټوله نړۍ کې د ایچ آی وی ایډز د مقابلې لپاره د 100 بلیونو نه ډیر پیسې لګولې دي. د نن ورځې ادارې په همدې منسوبې په اړه د زموږ همکار مختار خلیل هغه په پښتو اړولې او تاسو ته یې در اوروي.
د ایډز د موزیرنز نه د بچ ساتلو په بابلا د امریکای د صدر د نامې د هنګامي منځوبي یعنی د پپفار د قائمېدو اوس شل کال پوره شوې دي. د دې هنګامي منځوبي د قیام رومبه تجویز په خوانی صدر جارج دبليو بوش د کال 2003 په جنوري کې وړاندې کړی وو. دغه ورځې نه را په دې خوا د پپفار د منځوبي لاندې په ګرد دنیا کې د ایډز رنز نه د خلکو په بچکولو د سلو ارب ډالرو نه زیات رقم خرچ کړی شوی دی. دا منصوبه په انساني تاریخ کې د اکی یو رنز نه د دنیا د خلکو د بچ ساتلو د ټولو نه لویا منصوبه ده. په دې موقع د امریکې د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن خپل یو تحریری پیغام کې ویل دي چې صدر جارج دبليو بوش د ایډز د مخنیوي لپاره د امریکې د صدر د نامې د هنګامي منصوبې د اعلان کولو په وخت ویلي وو چې موږ له دې لړ کې خپل دا غږ د یو بختور ملک په حیث یاد ساتل پکار دي چې زموږ غږ دې دنیا نه د یو ښه او د صفا ستره دنیا جوړولو غږ دی. دغه وخت را په دې خوا د ایډز د مخنیوي لپاره د صدر د نامې منصوبې په ګرد د دنیا کې ملکونو او د غوندو په مرسته پلکونو خلق د دې خونړي رنز نه خلاص کړی دي. د دې منسوبي کړي کارونه یقینا چې د ویاړ جوګه دي، ځکه چې د 13 ستمبر پورې دې منسوبي په دنیا کې 1 کروڑ نویل کنارینه او زنانا او ماشومان ته د ایډز د رنز نه د خلاصولو علاجونه او دوايانې رسولي دي. دا صرف د تیر کال د ایډز د رنزورانو د کل شمیر نه 1,50,000 زیات تعداد دی. دې سره د ایډز پرنس کې اختاو اتیوشتو لکو میندو د ایډز نه پاک بچی زیګولی دي او کمیندي د ایډز درنز د علاج کې دونه پس د مختلف قسم جراسیمو او وایرسونو نه د ځان د بچ ساتلو په خاطر باقاعدګۍ سره دوايانی خوري، نو د دې میندو او د دوی د بچو د خل او لوی عمر قوي امکانات شته دي. د ایډز د مخنیوي لپاره د امریکای د صدر د نامې منسوبي چې په لنډو ټکو کې د پپفار په نوم هم یادیږي، د یو شمیر نری رنز یا د ټی وی د رنزورانو علاج هم کړی دی او یو لکو یتیمانانو ماشومانو ته د دارو درملو خصمانی وررسی. د پپفار په مرسته شلو ملکونو کې د ایډز د رنز د وبایي شکل د اختیارولو مخنیوي شوی دی او دغو ملکونو کې 90% رنزوران د دې موزی رنز نه خلاص کړی شوی دی. په دغو ملکونو کې بوتسوانا، برکینا فاسو، بورنډي، کمبوډیا، کیمرون، کوټ ډیایر یا آیوری کوست، جمهوریه کانګو، اسواتینی چې زوړ نوم یې سوازیلینډو، ایتوپیا، کینیا، لیسوټو چې پخوانی نوم یې باسوټو لینډو، لایبیریا، ملاوی، مالی، نیپال، رواندا، سینیګال، تھائیلینډ، ټوګو، ترینیډاډ، ټوباګو او زیمبابوے شامل دي. په دې ملکونو کې د ایډز پرنز اخته 90% خلک د خپل رنز نه خبر کړی شوی دي. 90% رنزورانو ته علاج معالجي ورسولې شوی دي او د دې علاج په نتیجه کې 90% خلک د دې خونړي رنز نه خلاص کړی شوی دي. خاغلی بلینکن د خپل تحریری بیان په اخر کې ویل دي، هر کله چې مونږ پپفار یا د ایډز د مخنیوي لپاره د امریکای د صدر د نامې هنګامي منصوبه د خلکو د جون بچکورو په لړ کې یو اهم منصوبه بلو، نو دغه وخت مونږ له د نوي سره دا لوس پکار دی چې د ایډز په شکل کې اولسي صحت ته د پیخې دی خطرې به د کال 2030 پورې په مکمله توګه نوغې اوباسو. پپفار سره زمونږ د مضبوطو او مسلسلو مرستو او پر روان جیمی کې د ایډز د رنز د مخنیوي د اخراجاتو پوره کولو د پاره قائمی عالمی پنګیلا په اووم ځل د پیسو ټکورا ونډولو د مهم په برکت به امریکا د ایډز د مرض خلاف جنگ کې د لومبي صف د ملک کردار جاری وساتلی شي او نور ملکونه به هم دې کار ته ځان سره راپاسولی شي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
د ډیو ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو دا به زموږ نیم ساعته خبری خبرونه چې تاسو ته مو له واشنگټن ډی سی نه وړاندې کړم. نو تاسو په پاک خدای سپارم. د چمی ورځ مو خوشحاله او نیکمرغه اوسئ.